وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته وړاندې کوو، خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ، د دې سات خبرونه ده. افغان چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا یو مهم غړی په کوټې ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر پېښو اندېښنه ښودلې ده. او په عراق کې د ایران د اپوزیسیون یوه ډله چې په تبعید کې اوسېږي وایي د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د دوی په یو کم د توغندیو د لګېدو له کبله درې کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. پاموکړی بشپړ خبرونه تا. افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا یو مهم غړی په کوټې ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فرایی وایي د طالب وسلوالو دغه کومندان چې د کوټې په شورا مهم غړی هم و، ملا نورالله نومېده، او تېره ورځ د کوټې ښار په پښتون آباد سیمه کې د خپل کور مخ ته د ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژل شوی. افغان چارواکي وایي ملا نورالله نه یوازې د کوټې د شورا غړیتوب درلود، بلکې وایي د لسګونو وسلوالو مشري کوله او د زابل ولایت په شینکۍ، سویری او نوبهار ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو سرتیرو پر ضد د جګړې مشري کوله. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فرایی په دې باور دی چې د ملا نورالله له وژل کېدو سره به د زابل په ځینو ولسوالیو کې د دولت پر ضد د طالبانو روانه جګړه کمزوري شي. تر اوسه پورې خپله وسلوالو طالبانو په دې پیښه کومه تبصره نه ده کړې او نه خپلواکو سرچینو دغه خبر تایید کړی دی. ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پېښو اندېښنه ښودلې ده او د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر کرزي په خپله اونیزه راډیوي وینا کې چې تېره ورځ د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپره شوه تایید کړه چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بېلابېلو عواملو له کبله د ښځو پر وړاندې تشدد زیات شوی دی.
خشونت رایح زنان تر کشور ما
د وایي د ښځو په وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ دی او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي. په افغانستان کې په تېرو څو اونیو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پېښو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. دې موضوع ته یو ځل بیا وروسته له هغې د رسنیو پاملرنه زیاته شوه چې نږدې یوه میاشت مخکې هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي د خپلې ښځې شونډه او پوزه پرې کړل. د افغانستان او روسیې د انتخاباتو خپلواک بنسټونه خپل تجربې له یو بل سره شریکوي. د روسیې د انتخاباتو د کمیټې مشر وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازي په نږدې راتلونکي روسیې ته سفر کوي څو د روسیې د انتخاباتو د چارواکو له تجربو نه ګټه واخلي. ولادیمیر چوروف وویل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازي د 1993 کال د انتخاباتو لپاره د تیاریو په هدف د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیټې په بلنه روسیې ته ځي. چوروف دا څرګندونه تېره ورځ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیټې د استازو په غونډه کې وکړي. ازادي راډیوونه خبرونه اوري. په عراق کې د ایران د اپوزیسیون یوه ډله چې په تبعید کې اوسېږي وایي د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د دوی په یو کم کې د توغندیو د لګېدو له کبله درې کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د مقاومت د ملي شورا په نوم دا ډله ادعا کوي چې د پنځشنبه په ورځ پر دې کمپ لسګونه توغندي ویشتل شوي، خو د عراق د ملکي هوایي چلند ادارې مشر بیا وایي درې توغندي په کمپ لګېدلې او په هوایي ډګر کې روانو چارو ته کومه ستونزه نه ده پېښه کړې. په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا برید غندلی او له عراقي چارواکو یې غوښتي چې د حوریه په نوم د دې کمپ د اوسېدونکو امنیت دې ټینګ کړي. په دې کمپ کې د 3000 په شاوخوا کې خلک اوسېږي. د مقاومت د ملي شورا په نوم دا ډله په 1968 میلادي کلونو کې د ایران د پخواني شاه پر ضد جوړه شوې وه. وروسته د دې هیواد د مذهبي حکومت پر ضد شوه. اوسنی عراقي حکومت له ایران سره ښې اړیکې لري او غواړي چې دا ډله له عراق څخه ووزي. بلخوا په عراق کې د سیاتیدونکي تاوتریخوالي د اندېښنو له وجې د امریکا متحده ایالات غواړي دې هیواد ته له هوا څخه مځکې ته د هیل فایر د توغندیو او سکن ایګل په نوم د بیپیلوټ الوتکو په استولو کې زیاتوالی راولي. په واشنگتن کې چارواکو پرون ویل چې شاوخوا 15 هیل فایر توغندي لا دمخه استول شوي او 10 بی پلوټه کشفی الوتکې به د راتلونکي کال په لومړیو کې عراق ته واستول شي. امریکا به پر دې سربیره د 2014 کال په مني کې عراق ته د 300 اف 14 الوتکو چې مخکې ژمنه کړې واستول پیل کړي او د 2015 کال تر پایه به ټولې ورورسي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی تیره میاشت واشنگتن ته د سفر په ترڅ کې د عراق په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د اغیزمنو عملیاتو د ترسره کولو په مقصد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د اضافي تجهیزاتو غوښتنه وکړه. ل ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د تایلند ولسمشر د تایلند پولیس وایي وبخی د تایلند پولیس وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې هغه محل نه ویش کسان ووشل شول او څلور نور ټپیان شول چې یو بس له سړک ووت او یو کند ته ورولوید. چارواکي وایي دا پیخه د پنځشنبه په شپه نیمه شپه رامنځته شوې او ویل ته خیداوي چې موټر چلونکي به خو پولوي. عیني شاهدان وایي چې د پیخه پر مهال بس په ډیر سرعت سره روانو. دوی وایي د پیخه پر مهال په دې بس کې څلور ویختنه سپارو. د چاپیریال د غدیر شفعلانو د ډلې لومړی تن چې پارکټیک سمندرګي کې د روسیې د تیلو د پلاتنې د عملیاتو پر ضد د اعتراض لپاره نیول شوی وو پرون له روسیې ووت. په پخوانی شوروي کې زیږیدلې د چاپیریال ساتنې سویډنۍ فعال دیمیټری لیتوینوف د خروجي ویزې له ترلاسه کولو وروسته پرون د فنلند د سرحد له لارې له روسیې ووت. نوموړي له روسیې څخه تر وتلو مخکې وویل خوشاله یم چې دا سفر کې واوخت خو دا کتاب لا هم باید ولیکل شي. د چاپیریال ساتنې د فعالانو ټولنه گرین پیس وایي تمه چې پاتې غړي به نن له روسیې د وتلو اسناد ترلاسه کړي. روسي چارواکو په ارکتیک المرخاته کې شته چې د سپرو فعالانو او عملی په وړاندې د جنایي دعوې د فسخ کولو رسمي پړاوونه پرون بشپړ کړل. چین پرون د جاپان سفیر احضار کړ او له یو لانجمن زیارت څخه د جاپان د صدر اعظم شینزو ایبی د کتنې پاړی د هیواد تخپل سخت اعتراض وړاندې کړ. د چین رسمي خبري اژانس سین هوا د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله ریپورت ورکړ چې دا کتنه د جاپان د پوځي تجاوز د تاریخ د لمنځنې په معنا ده. سین هوا وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وینګ یی جاپان ته د چین د حکومت په استازیتوب رسمي او سخت اعتراض وړاندې کړی دی. ښاغلی وانګ پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې د جاپان دا اقدام د زغم وړ نه دی.
今天上午日本的安倍晋三首相你历史潮流而。دوی
د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی له اسکونی زیارت څخه چې لا هم د جنگی جنایتکارانو مړی پکې پراته دی په ډیرو غوسې سره په ورتلو سره د تاریخ د بهیر پر خلاف حرکت کړي. دا یو سرګند پارهونه ده چې دی وینړیوال لانجی بایس کیږي. دا په بیرحمۍ سره د انساني زمیر تر پښو لاندې کول دي. لا یاسکونی زیارت څخه د خاغلی ایبی لیدنه چې له 2008 میلادي کال راهیسې د یو برحال صدر اعظم لومړی ځل لیدنه ده. د توکیو او پیکینګ اړیکې چې د چین په ختیځ کې د متنازعې ټاپوګانو پر سر د دواړو خواوو مخکینۍ لانجه به نور هم زیاته کړي. او د روسیې په سایبریا کې والوتکه نسکوره شوې او ریپورټونه وایي چې ټولې نه تنه سپرلې وژل شوې. د انتونوف دوله ان دولس الوتکه چې سپرلې او بار پکې و پرون له نوو سیبرس څخه والوته چې د ایرکوتسک ښار کې له یوې پوځي ودانۍ سره ولګېده او ورې واخیست. په ودانۍ کې د پیښې له کبله د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله په روانه خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کو یو ریپورت لرو او غدا ده چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا د یو مهم غړي د وژل کېدو په اړه څرګندونې کوي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلاني فرایي ویلي دي د طالب وسلوالو دغه قومندان او د کوټې د شورا غړي ملا نورالله نومیده او تیره ورځ د کوټې د ښار په پښتون آباد سیمه کې د خپل کور مخ ته څرګند وسلوالو په ډزو وشل شوې ده. له سیمې به د ازادۍ راډیو د خبریال سید شاه سقیم راستولې ریپورت واورو.
چارواکي وایي د طالب وسلوالو دغه قومندان او د کوټ شورا مهم غړی ملا نورالله نومیږي او تیره ورځ د کوټ ښار په پښتون آباد سیمه کې د خپل کور مخ ته ور باندې ډز شوې دي. دوی وایي ملا نورالله نه یوازې د کوټ شورا غړیتوب درلود بلکې وایي د لسګونو وسلوالو مشري کوله او د زابل په شنکۍ سیوري او نوبهار ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو سرتیرو پر ضد د جګړې مشري هم کوله. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي ملا نورالله تیر ورځ د نڅرګند وسلوالو لخوا وژل شوی او هغوی له سیمې څخه تښتېدلې دي. دی په دې باور دی چې د ملا نورالله له وژل کېدو سره به د زابل په ځینو ولسوالیو کې د دولت پر ضد د طالبانو روانه جګړه کمزورې شي.
دا مولا نور الله نمیزی فخم هوتک دی د طالبانو یو دغه کمانډان دی تقریبا د فکر کوم چې 50 نفر کمانډان وو د پاکستان کې دی وژل شوی دی د نامعلوم کسانو لخوا څخه دا جریان موږ رسمي مو سره رسیدل دي پرون ما دغه هم کېسب دا چې چا وژل دي نه په خبر دی په مشکلاتو ته پرون وژل شوی دی د دغه مو سکر څوار مال نامعلوم کسانو لخوا څخه
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کوټه کې د طالبانو ځینې مهم قومندانان په مرموزه توګه وژل شوي او ځینې نور یې په خپله د طالبانو لخوا نیول شوي دي. زیات وخت په کوټه کې هغه طالب قومندانان په همدغسې توګه وژل کیږي چې په افغانستان کې یې له جګړې څخه د لاس اخیستلو او له دولت سره د سولې کولو تابع نیولې وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د آزادی رادیوي مجله
السلام علیکم. اسد الله غزنفر یم. آزادی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د نویو شاعرانه خیالونو او فکرونو له چشتن ځوان دانیال تریر سره د برکوال میخیل مرکه اوري. د کتاب د مخکتنی په دوو غونډو کې شریکې شي، خوش حکایت اوري او د فروید د نظریاتو په باره کې معلومات لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د کتاب او فرهنګي محصولاتو نندارتون په کابل کې پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحین د دغه وزارت معینانو په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مقاماتو او په کابل کې د تاجکستان سفیر ګډون کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په دې غونډه کې د افغانستان او ایران د ملتونو ترمنځ د دوستۍ او ورورولۍ یادونه وکړه او د نړۍ د دغې سیمې په فرهنګي پراختیا کې د کتاب د ارزښت په باب څرګندونه وکړې. په دغه نندارتون کې د ایران 121 نشرانو 40,000 عنوانه کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. د ایران د کتابونو نندارتون به په کابل کې 10 ورځې پرانیستی وي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په یوه ناڅاپي اعلامیه کې ویلي دي چې ځینې رسنۍ د اخلاقي اصولو، ملي ګټو او ملي وحدت خیال نه ساتي او د هیواد اساسي قانون او د رسنیو قانون تر پښو لاندې کوي. په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړ شوی دی چې له دې وروسته به له مرتکبینو سره قانوني چلند کیږي. د یادولو ده چې د افغانستان حکومت دې ته ورته اعلامیې پخوا هم خبرې کړې دي. په بامیان ولایت کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د جدي په لومړۍ نیټه د بامیان ولایت په مرکز کې پرانستل شو، د انځورګرۍ، خوشنویسۍ، عکاسۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو 300 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د تاریخي ادبیاتو ترکیې ازبکي د څلور ټوکیز کتاب د چاپېدو په مناسبت د مخکتنی یو لوی غونډه وه چې زموږ همکار فیض الله قرداش ورغلی او ریپورت یې ورباندې برابر کړی دی. دلته د همدې ریپورت په اساس چمتو شوی مطلب اوري چې فرشته مرسل لولي.
تیره اونۍ د لندۍ په 28مه نیټه په کابل کې د لوړو زده کړو په تالار کې د ترکی ازبکي د ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې نه یوازې په دې کتاب بلکې د ازبکي ادبیاتو د اهمیت او د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې د ازبکي ادب د نقش په باره کې هم خبرې وشوې. تاریخ ادبیات ترکی ازبکي د پروفیسر ناتان ملیوف اثر دی چې برهان الدین نامق په دري ژبه ترجمه کړی دی. ملیف دغه کتاب د 1980 او 1990 کلونو ترمنځ تالیف کړی و. د دغه 1980 مخیز کتاب ژباړن برهان الدین نامق د مخکتنې په غونډه کې د ازبکي ادبیاتو مهم تاریخونه چې د پروفیسر ملیف اثر هم پکې شامل دی داسې راپیژني.
درباره تاریخ ادبیات عمومی ترکان البته پروفیسر فواد کوپلوروزاده
د ترکانو د ادبیاتو د عمومی تاریخونو په باره کې پروفیسر فواد کوپلوروزاده په ترکیه کې لوی کتاب لیکلی دی، خو په ازبکستان کې په تیرو 1950 کلونو کې د ادبیاتو دوه مهم تاریخونه لیکل سوي دي. یو کتاب د ازبکستان د علومو اکاډمي په 50 ټوکونو کې تالیف کړای دی، بل کتاب همدا د پروفیسور ملایف تالیف دی، یعنی له پیله تر 18 میلادي پیړۍ پورې په ازبکي ادب باندې خبرې کړې دي.
ښاغلی نامق د پروفیسر ملایف د تاریخ د ځانګړنو او امتیازونو په باره کې وایي چې
په دې کتاب کې ټولو آثارو ته تنقیدي کتنه کیږي. په سیمه کې چې د ادبیاتو نور تاریخونه لیکل سوي دي، کابل ټول د بیوګرافي او سوانه په باندې خو ملایف تنقید هم کوي.
ډاکټر اشرف غنی احمد زید د غونډې یو بل ویناوال و چې د بشری اسلامي او افغاني فرهنګ په واده کې د ازبکانو د نقش په باب څرګندونه وکړي او د دې نقش په توضیح کې د پروفیسر ملایف د اثر اهمیت ته اشاره وکړه. ډاکټر اشرف غنی احمد زید وویل
اهمیت تاریخ ادبیات ترکی ازبکی در چیست؟ اول
د ترکی ازبکی ادبیاتو د تاریخ اهمیت په څه کې دی؟ اول دا دی چې دغه اثر زموږ د لیدلوري په بدلانه کې راسره مرسته کوي. مطلب دا چې موږ د خپل تاریخ له دې روښان سفر کې ډیر ناخبره یو، او د ښاغلي نامک دغه ژباړه یوه تاریخي ایره جبرانوي او د ماضي ایره. دا د دې سبب کیږي چې په اوس وخت کې خپل مشترک فرهنګ سمونه پیژنو او له هغه لوی نقش نه خبره پاتې شو چې زموږ ترک توکم عزیزانو د ملي او اسلامي فرهنګ په ایجاد کې لرلی دی.
ښاغلي احمدزي زیاته کړه
په تیرو 50 کلونو کې د نړۍ د عصري فکر پر رامنځته کولو کې د اسلام د نقش په باب لس کتابونه تالیف سوي دي، او دا ثابته سوي ده چې اسلامي فرهنګ له تبرانیولې تر نجوم او موسیقي پورې د اوسنۍ نړۍ په بدلانه کې یو اصلي نقش لوبولی دی. او په دې چاره کې فارابي، خوارزمي، ابو ریحان، ابن سینا او لوغبیګ داسې ونډه لرلی چې د معاصر تاریخ له هیڅ شخصیت کم نه دي. د ابن سینا اثر د 1500 کلونو لپاره په لویدیځ کې ژباړل کېدل. خوارزمي د عصري الجبر بنیاد کېښود. په وختونو کې چې موږ روغتونونه لرل، اروپایانو فکر کاوه چې ناروغي له پیریانو پیدا کیږي، او ابو ریحان چې د افغانستان په زړه کې قبر دی، یوازې په الجبر کې د چاپي مخونو 10000 مخونه لیکلي دي. ابو ریحان د دنیا د ټولو دینونو جنتري برابره کړي او د دنیا لومړنی بشر پوه او انتروپولوژیست ګڼل کیږي. دغه راز دا ثابته شوې ده چې اولوغبیګ چې وروسته بیا د مراغی علمي مرکز دغه کارونو ته ادامه ورکړه، کپلر ته الهام ورکړ، او ان کپلر شاید د دوی کارونه کاپی کړي وي.
د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د ښاغلي نامق ژباړلی کتاب په افغانستان کې د ازبکي ادبیاتو د معرفي لپاره ډیر ګټور وبوله. د ویل
در سال 1362 هجری شمسی اولین نهاد مطالعه زبان و ادبیات ازبکی یعنی دیپارتمنت ازبکی در چوکات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل ایجاد.
افغانستان که په لومړي ځل د ازبکی ادبیاتو دپارتمنت په 1922 کال کې د ادبیاتو او بشری علومو د پوهنځي په چوکاټ کې جوړ سو، او اوس د بلخ، فاریاب، بغلان، تخار، جوزجان او سرپل په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په ادارو کې د ازبکی دپارتمنتونه شته چې په سلګونو نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي.
د ترکی ازبکی ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې چې د ادبیاتو او تاریخ ګڼو مینهوالو پکې برخه اخیستې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رین، د ولسي جرګې غړي میرویس یاسینی او د اطلاعاتو کلتور وزارت د ورځپاڼو رئیس شمس الحق آریان فرهم ویناوي وکړي.
تیرونه په جلال آباد کې هم د کتاب د مخکتنې یو غونډه و. په دې غونډه کې زموږ د شاعر او لیکوال همکار باز محمد عابد په تازه چاپ شوي کتاب خبري وشوه. نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واوري.
د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د شاعر، لیکوال او د مشال رادیو خبریال د ورستی نصری اثر د باز خاطرې مخکتنه وکړه. د غونډه د تیرې پنځشنبې په ورځ د میدوتیک دفتر په انګړ کې ترسره شوه چې د ختیځ سیمې او له مرکز څخه راغلو ګڼو شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په پیل کې د هیواد تکړه لیکوال او شاعر استاد محمد آصف صمیم د باز محمد عابد خاطرو په اړه خبرې وکړې، او وی ویل چې نوموړي ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی. د ویل چې د عابد سترواله په دې کې دی چې تل د خاکساري جامع اغوستي. استاد محمد آصف صمیم وویل چې عابد د پاچا خان د ګوند رسمي کارت نه لري، ولې کارونه یې د هغه په چیر دی. هغه خدایي خدمتگار او عابد ادبی خدمتگار دی.
د بادشاہ خندګون د خدایي خدمتګاری رسمي کارت نه لري، ټول هغه کارونه کوي او ادبی خدمتګاری لپاره دی روزګار دی. خدایي خدمتگار او د ادبی خدمتګار دی چې د په باب سره شروع کوي، نو د دیار لسودری هغه کال نه شروع کیږي کده د دې اوس کومه جامه ده او کومه ویاړ دی هغه له هماغه ځایه شروع کیږي.
وروسته د هیواد تکړه شاعر، لیکوال او د سیمه ییزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال په ادب کې د خاطرو لیکنې او د شالید په اړه وغږېد. نوموړي وویل چې خاطرې له ډېر پخوا نه په یو شمېر هیوادونو کې د سیاسي هدفونو د ترلاسه کېدو په خاطر لیکل کېدې چې د حقیقت رنګ پکې کمرنګی و. نوموړي بیا د باز خاطرې له هغو جلا وګڼلې او ویویل چې باز محمد عابد په خپلو خاطرو کې ټولنیز مسایل په رښتینې ژبه راخیستې دي.
هغه خاطرې ډېر ځله دی یو شخص د خپلو اعمالو په اړه لیکل شوی، حال دا چې عابد صاحب په خپلو خاطرو کې حضور لري، مګر حضور یې ډېر ایگوسنٹرک نه دی، یعنی ځان محور نه دی. که داسې ووایم،
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم هم د باز محمد عابد په خاطرو خبرې وکړې او هغه یې د خپلې سیمې ترجمان یو بللې. نوموړي وویل چې عابد تل هڅه کړې چې په خپلو لیکونو او ژورنالیستیکو کارونو کې هغه څه انعکاس کړي چې پر ټولنه مثبت اغېز غورځوي.
د دې دروازې نه چې ووته هر څه د ده لپاره سوژه ده، هر ځای د ده لپاره موجود او هر پیخه د ده لپاره. که د یو شاګرد دی ولیږي بخسیا شاته پرته ده او یو ځای کې مخې ته تیګه راغله او په دې تیګه ولوي، دا د ده لپاره موضوع ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده.
وروسته استاد محمد داود وفا، ضیاءالدین همتمل او یو شمېر نورو لیکوالو او شاعرانو د باز خاطرې اثر په اړه خپلې مقالې ولوستې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د کوټې د سیمې دانیال تریر 24 کلن دی. په پښتو او اردو کې شاعري کوي او په ادب پوهنه کې لیکنې کړې دي. برکوال مخیل له شاغلي تریر سره مرکه کړې ده. د شاغلي تریر د نویو خیالونو او فکرونو د اوریدو بلنه درکوو. د مرکې په سر کې شاغلي تریر خپل یو غزل راوړي.
خسو خاشاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، مزکه په خاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او دغه سپوږمۍ دغه مهین لباس اغوستي سپوږمۍ پاس په افلاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، بے د پتې بے د نامې یو ساده لفافه اوس هم په ډاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، شاید چنمر د سباون دی یا شاید چزیم، شپه په وطاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او څوک ورته وایي ډیوه چا د معجزه ګڼلې، اوشکه په تاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او د شنو اوبو په شیش محل کې د افسون انجلۍ په سپین فراق کې د یو چا په انتظار پرته ده، یو بېش قیمته خزانه ده او یوه کنجۍ چرته ادراک کې د یو چا په انتظار پرته ده.
دانیال تریر صاحب، ویل کېږي چې یو شاعر باید په خپل ذهن کې د تورو یا د کلماتو ښه ذخیره ولري. تاسو د پښتو شعر کمه تجربه کړې ده، خو دغه نوي شعرونه چې موږ ته ولوستل بیخي نوي فکرونه او نوي خبرې پکې وي. آیا هغه د اردو د مطالعې زیات تاثیر و که نه؟ په پښتو کې هم شاعري ډېره لوستې ده.
ګوره، د شاعري په کم معیار چې زه خبر یم هغه بیخي ساده دی، او هغه دا دی چې د شاعري اصل شاعر چې دی هغه تخیل دی، متخیله ده. کم شاعر چې متخیله نه لري هغه سره که لفظي ذخیره بیخي زیاته سي، نو د هغه کنډیشن بیا د جوش ملي آبادی والی. د هغه په حواله ویل کېږي چې هغه د ډکشنري شاعر دی، ډکشن شاعر نه دی. نو شاعر باید چې ډکشنري شاعر نه وي، ډکشن شاعر دی. ډکشن ضروری دی په شاعري کې، ډکشنري نه ده ضروری. او نوم چومسکي یو ډېره ښه خبره کړې ده، هغه ویلي دي چې انسان هغه حیوان دی چې محدود لفظیات څخه بیخي زیات کار اخستل سي. نو شاعري هم اصل کې په محدود لفظیاتو څخه ډېر زیات کار دا اخستل یو پریکټس دی. شاعري ته موږ استعاراتي ژبه هم وایو. استعاره څه ده؟ یو استعاره په زر معناو باندې سره استعمالولی سي. استعاره د وخت سره سره خپل معناوې هم بدلوي. دا بنیادی طور د استعارې د استعمال هنر دی، او دا د قدرت عطا ورته ووایه یا متخیله ورته ووایه، دا یو داسې قوت دی چې د انسان په اختیار کې نه دی. ځکه د شاعر دپاره لوست مطالعه دا ثانوي شیان دي، بنیادی شیان نه دي. هو په دغه باندې ستا شعور ستا ویژن خو زیاتېږي، خو د شعر د جوړولو صلاحیت ورباندې نه زیاتېږي. مثلا د اقبال چې کوم شعور دی هغه بیخي پراخ دی، خو شاعرانه صلاحیت یې د فکر په مناسبت باندې هغومره مضبوطه نه دی. غالب چې دی هغه د شعر د جوړښت په حواله یو بې مثال شاعر دی. کیدای سي د هغه د افکار سره ته اختلاف ولري یا تاته ډېر محدود ښکاره سي، خو غالب د شعر د جوړښت په حواله چې کومه سلیقه لري، کم تخیل چې د غالب سره دی، هغه بیا د اقبال سره نست.
دغه خبره خو مشهور ده چې د ادب ژبه یا د شعر ژبه باید له عامې ژبې بېله وي، یعنی کوم توری چې په لغت کې کومه معنا لري په شعر کې باید هغه معنا هغه مفهوم بدل کړي، په ادب کې باید هغه مفهوم بدل کړي. خو دا خبره له دې خبرې سره آیا موافق نه یاست چې په ادب کې باید بیا خبره د معروض خبره وسي، د فکر خبره وسي؟
ګوره، دا معروض او د موضوع چې کوم تقسیم دی دا غیر منطقي دی. ځکه غیر منطقي دی چې دا د یو ایس کې دوه اړخونه دي. کوم شاید چې ته معروض وایې، احساس وایې، دا احساس له کوم ځای راځي؟ په دغه باندې د معروض اثر نه وي. که یو سړی غمزده دی او د خپل غم اظهار کوي، یو سړی تنها دی د خپل تنهایی اظهار کوي، نو دا تنهایی له خلا خو نه ده راغلی، دا یو سوشل المیه ده. دا غم چې دی دا هم یو سوشل المیه ده. تناظر به جلا سي، د مطالعې تناظر یې جلا کوي. یو سړی ډایرکټ د معروض خبره کوي، یو سړی د احساس په حواله کوي، د جذبې په حواله یې کوي. په مابین کې د یو لینک د اضافه او د کمی خبره ده. او ادب چې دی هغه د مابین وسیله کلام نه هېروي. ادب کې ته کته وسیله وباسه نو ادب او صحافت کې څه فرق؟ حد فاصل وې څنګه معلومه ہے؟ حد فاصل دا لنکیج دی. صحافت هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي، میډیا هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي، ادب هم د معروض اظهار کوي خو په دغه وسیله.
دغه غزل چې مراته ویل، دغه استاذ د پښتو مجموعه شعرونو د پښتو شعرونو مجموعه مو ترتیب شوی د څومره شعرونو لیکل دي؟
چې ما کوم شعر د مجموعه لپاره منتخب کړی دی هغه 50 دی ټوټل غزل او نظمونه، او دا منتخب شعر دی او دغه مله کافی زو
دغه مجموعه ترتیب کړی دا چاپوي به کتن.
او ان شاء الله مکمل دا فهرست ما جوړ کړی دی، نو مې ما منتخب کړی دی، بس کمپوزینګ او د اشاعت مرحله اله پات.
نوم به څه شو؟
صحیفه د وبو.
دغه نوم ول ورکړ؟
دغه یو خو دا شعر لکم شعر چې دا راخستل سوی دی، هغه شعر زما په خیال د ادب د روایت څخه یو ډیر مضبوط تړون لري. مثلا زه پیغمبر یم، د غم د کلم را پرښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه د وبو. نو دا د غم چې کم کلم را ده او دا هغه چې کم معنویت دی، یا غم د کلم را د پیغمبر چې کم معنویت دی، دا د ادب پوره روایت دی. او دا د اوشکو چې کم د اوشکو ذکر دی د صحیفه د وبو په حواله، دا استعاره چې دا یادا چې کم تمثال دی، دا هم د په ادبي تاریخ کې په ادبي روایت کې یو ډیر مضبوطه حواله ده، د ادبي شخصیت یا د ادب د منشور په حواله. چې ادب بنیادی طور باندې هغه سړی دی چې د سوسایټي او د ذات او د کائناتي علمیو غم په ځان تیری او په دغه غمو باندې زاړي او په دغه حواله یو تبدیلی، یو ارتقا، یو بدلون غواړي. نو ځکه زما خیال دا دی چې دا نوم چې دی دا د پوره ادبي تاریخ یو څه خوند پکښې دی، یو رنګ پکښې دی، یو د ادبي تاریخ یو استعاره ده. ځکه دا نوم زما په خیال زیات بلیغ معلومیږي. نسته افلاک زموږ په سرو دی آینه د اوبو، ګورم په څنګ کې د کوترو فرښتې د اوبو. زه تخلیق کړم په دریاب کې د احساس په الماس، ته د نظر په لاس فنا کړې دایرې د اوبو. او زما د خوبونو په رخسار را بهېدلې اوښکې وایي چې نه دي ختمېدونکې سلسلې د اوبو. او مځکه خلاص، ستوري، سپوږمۍ، شپه، ریګستان او هوا، یو څه نکتې دي بې معنا په حاشیې د اوبو. زه له کنانه تر زمزمه پورې ځم او راځم، زه په اوبو کې طی کومه فاصلې د اوبو. او مات په ګودر باندې منګی او ستا لوند سوې ټکرۍ، اوف چې په ما دي تیرې سوې واهمې د اوبو. او زه پیغمبر یمه د غم د قلمرو فرښتیا، زما پسینه باندې وریږي صحیفه د اوبو.
تاسو په اردو کې د نوې ادبي تیوري په اړه یو ډېر علمي کتاب لیکلی دی چې زه فکر نه کوم زموږ په دې سیمه کې د خصوصا زه به د پښتنو لیکوالو خبر وکم یا د پښتو لیکونکي لیکوال چې هغوی دې ډېرو لیکوالو لوستی. آیا ښه نه ده چې تاسو په پښتو کې هم خصوصا تاسو د نقد په برخه کې ډېر کار کړی دی، په اردو کې مطالعه ډېره کړې چې په پښتو کې دغسې یو کتاب ولیکئ؟
کارونه خو ډېر راته ګوري، زړه مو هم ډېر ورته غواړي چې کار وکم. اوس ما یو کتاب شروع کړی دی، ادب تنقید او تھیوری، دا تقریبا په لس مقالو مشتمل یو کتاب دی، دا هم په اردو کې دی، خو زه دا اراده لرم چې زه یې څنګه مکمل کوم دا پښتو ته وژباړم ان شاء الله. په دغه کې د ادب په حواله چې اول ورځ تر ننه پورې چې کوم مباحث دي دا هغه خلاصه هم سته، په هغه باندې بحث هم سته، او د را روان وخت دپاره په تنقید کې موږ دپاره کمه لار سته یا کمه لاره باید چې داسې دا باید چې موږ خپله کړو زموږ اطمینان د پاره زیاته ضروری ده، د هغه په حواله اشاره هم سته. دا به نه صرف خالی د پښتو ادب دپاره، د اردو ادب دپاره، د بلوچستان دپاره، دا به کله هم ادب دپاره به انشاءالله د تنقید په حواله یو نوی منشور.